Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي. د ازادي رادیو د خبرونو ته مو هرکلی کوو. لومړی مو رابولم د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړي. بینټ پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلی چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. د راپور په یوه برخه کې د طالبانو په زندانونو کې د ښځو د شکنجې او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې سمان یو سلولس کسان په درو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتني راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې یو سل یولس بدني مجازات پر پنځه نوي نارینه، پنځلس ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیښې مستندې کړې دي. طالبانو په وروستیو کې په عام محضر کې تعزیري سزاګانې زیاتې کړي او په وروستي مورد کې په غزنی کې دوه کسان د اخلاقي فساد په تور په نهه دېرش درو وهلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوې بندې کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو نوي بندیزونه وغندل. ترودو د پنځشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو وروستی حکم وحشتناک دی. د زیاته کړي چې په عام محضر کې د یو بل د ژغل اورېدو د افغان ښځو او نجونو منع کول له ټولنې څخه د هغوی د حذفولو یوه قصدي هڅه ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی په وروستیو کې ویلي چې د بالغو ښځو لپاره د نورو بالغو ښځو د ژغ اورېدل حرام دي. حنفی وایي بالغ ښځې حق نه لري چې د نورو بالغو ښځو په مخ کې حتی الحمدلله او سبحان الله ووایي. د پرونیو خبروشیو رسمي شپېرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له جرمني د پناه غوښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4,500 پناه غوښتونکو د ایستلو موارد ثبت کړي. حال دا چې د 2023 میلادي کال په همدې موده کې دا شمېر یوازې 2,000 و. جرمني په سنبلې میاشت کې هغه 28 افغان پناه غوښتونکي چې جرمني چارواکو په جرمونو کې شکیل بللي وو افغانستان ته ولېږل. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال و کسان وژلي دي. دا پیښه داسې وخت شوې چې د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې له میشتو خلکو غوښتنه کړې چې نورو سیمو ته کډه وکوي. د بلخ د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته خبر لمخې په لبنان کې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. پرون پنځشنبه بیا د فلسطین چارواکو خبر ورکړ چې په اشغال شوي لویدیځ غاړه کې د اسرائیل په یو چاپه کې 3 کسان وژل شوي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8,000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین او د هغوی د جنوبي کوریا سیالان پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دوی تر اوسه نه دي لیدلي چې دا سرتیری د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه کې ځای پر ځای شوي وي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې دا کار وشي. د همدارز ویلي روسیا د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته د توپونو په ویشتلو، بې پیلوټ الوتکو او نورو برخو کې روزنه ورکوي. زموږ اخله اسادي رادیو اوري اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د روان خبرونه په دوام کې د خړو نړیوال پروګرام وای اقلیمی بدلون د افغانانو پر ژوند منفی اغیز کړی.
سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوې او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوې دي.
د سره صلیب او سره میاشت نړیوال فدراسیون وای سیلونو سلګونه افغانان مړه کړي. کوچان شکایت لري چې د دوی د ستونزو هم نه خوړل کیږي.
نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلی دي نورور کښینانم ټول سینا بغل دی پراته کی پستر دی.
برازیل ته تللی افغانان د مهاجرت د ژوند له سختیو شکایت کوي. په ننګرهار کې یو ستر تفریحي مرکز جوړ شوی.
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی. سره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام بیا WFP په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقلیمی بدلون د ناوړه اخیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مرستیال ویاند ازادي رادیو ته ویلي چې د اقلیمی بدلون له کړکېچ څخه د هیواد هر ولایت اغیزمن شوی دی. د همداراز ویلي چې د اقلیمی بدلون اخیزو په افغانستان کې لوړه زیاته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د خړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې لوړې سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مرستیال ویان ضیاءالدین صافی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د اقلیمي بدلون له کبله په هیواد کې لوږه زیاته شوې ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکي هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوې او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 10,000 کورونه او په زرګونو هکتاره کرنیز ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه،
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړی چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیري او یا هم انکشافي پروژو نږدې درېمه برخه ودروي، چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي، د خوراکي توکو سرچینې کمې کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وی د اقلیمی بدلون له منفی اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یو ګټوره تګلاره خپل سي.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یو سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. موږ لا هم د اقلیمي بدلون په وړاندې د مقابلې لپاره هر اړخیزه پالیسي نه لرو. هیله من یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال ورباندې لږ کار سوی و د وروستیو کلونو شرایطو ته په پام پراختیا ومومي، ځکه تازه ارقام او نوي معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپریال ساتنې ادارې په تیر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1,000,000 خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاکو اوبو بې برخې دي. یونیسف وایي په کابل کې ترمځکې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیزې دي.
له بل خوا د سره صلیب د کمیټو او سره میاشتولنو نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې ناڅاپي سیلونو په دغه هیواد کې سلګونه کسان مړه کړي دي. دغه فدراسیون د چهارشنبې په ورځ په خپل راپور کې ویلي سیلونه چې د 2023 کال د اپریل له پایله د می تر نیمایي پورې د سختو بارانونو له امله راغلي، نږدې 300,000 کسان په مستقیم ډول اغیزمن کړي او شاوخوا 1,000,000 نور له خطر سره مخامخ کړي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون IFRC اعلان کړی چې د 2023 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله چې د می میاشتې تر نیمایي پورې دوام درلود، په افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي. د دغه فدراسیون په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 13 په خپله وی پاڼه کې خپور شوی دی، راغلی چې دغه سیلابونه د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په 33 کې راوتلي او په مستقیم ډول یې له 2,80,000 ډېر کسان اغیزمن کړي او شاوخوا 1,000,000 کسان یې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه ناورین کې چې پراخ زیانونه یې اړولي، له 40,000 زیات کورونه ویجاړ شوي چې له دې شمېر څه باندې 14,000 یې په بشپړ ډول او څه باندې 26,000 نور یې په جزوي توګه ویجاړ شوي دي او ګڼ شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي دي چې دا مهال خپلو خپلوانو کره یا په خیمو کې ژوند کوي. د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې کورونه یې ویجاړ شوي، د ګټې وټې سرچینې یې له منځه تللي او لا هم د خپلو کورنیو د هغو غړو په لټه کې دي چې په سیلابونو کې ورک شوي دي. د بغلان د بورکې د کلي اوسېدونکي نظیف الله ازادي راډیو ته وویل:
زه په کندهار کې په یو کار پوښوم، څلور بچې وي چې زنګ راغی چې په سیمه کې سیلابونه راوتلي دي. خدای بخلی پلار ته مې زنګ وواهه خو هغه ځواب را نه کړ. مور ته مې زنګ وواهه، ویل ځانونه مو ایسي دي خو پلار او لور دې ورک دي، موږ به یې لټوو چې مړی پیدا شي او جنازه یې وکړو. دوکان، موټر سایکل، غوا، پسه، هر څه یې وړي.
د سره صلیب او سره میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون IFRC دغه شان اندېښنه ښودلې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې لوبو څخه رامنځته شوې ناروغیو لکه نس ناستی او د پوستکي ناروغۍ زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دا کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته له رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ځای د نشټوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له راز راستونزو سره مخامخ دي. د برازیل حکومت د 2021 کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت زیانمن شویو خلکو ته د بشر دوستانه ویزو ورکړه پیل کړې ده. نور جزئیات ته سره کاکړ پر راپور کې.
د لسکون زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمېر هغه افغانان هم اغیزمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه زیانګالي افغان کډوال چې د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. نوید عزیزی نومیږي، په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په کم کې ستونزې لرو، په یو کوټه کې له شپږ څخه تر 12 کسان ژوند کوي، بل ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته رسیدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او ورشوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتیني امریکا له یو لسو هیوادونو څخه لتیرېدو او د ډیرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هغه کډوال چې له ایران، پاکستان او ترکیې څخه برازیل ته راغلي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ژبه نه پوهېږي، کار نه لري او بیکاري ځوروي، او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیسیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزا به برازیل ته د یو ځل ننوتلو لپاره د یو سل اتیا ورځو لپاره اعتبار ولري، او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس نوې ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیې کې میشت افغانانو ته ورکول کېږي چې ډېری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په ایران کې یو افغان کډوال همایون احمدی وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي، او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي. خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوم لیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کېږي. ډېری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي، او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناه له ظرفیت څخه ډېر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کېږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي، او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کېږي، او په ترکیې، متحده عرب اماراتو، روسیا او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي، چې ډېری یې په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړو استازو پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په باب خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربند هر ډول موافقه باید د اسرائیل امن تضمین کاندي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. دا هم د دې موضوع نور جزئیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشری مانی ځنګړي همژغونکې آموس هوخشتاین او د دایش پوراندې د مقابلې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشری مانی ځنګړي استازي برت مکګورک چې د منځنی ختیځ په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي هم دی پرون له نتانیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتانیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډېره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند دی چې پوځي څانګه هم لري، او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلی دي. ګالن تر دې کتنې وروسته په ویلامیه کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړي. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټول ټال د اوو کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کېږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغې هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشټاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربند د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 لدې کال د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسېدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2:30 بجو ل ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسؤلینو په خبره نجونو او ښځو ته هم پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دا تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي په شپږ نیم جریبه مځکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی او پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانستل شو. نور حال د عابدی سپوږمۍ په راپور کې
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولای دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږ نیم جریبه ځمکه کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خویندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکوونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانوي. ورسره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره او نارینهو لپاره سوپر سٹور پکې جوړ کړل دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیاو د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوه.
ځکه د زنانو لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلاز ځای جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې دا غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته یعنی زنانه او خدمت کوي. الته نارینه به خینه د سیوړې وړې غرفې جوړې کړې چې هغه د زنانه او سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تګ بندیز لګیدلای دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم ګڼې ستونزې لري او له اوسنیو واکمنانو ګیله من دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالۍ مالداري او څړځایونه زیانمن کړي او د پخوا په څیر اوس پر ډیورن کرښه د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په هیواد کې 1.5 میلیون کوچان اوسي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا پنځه میلیونه شي. تفصیل د اسد الله الدین په راپور کې.
دا کوشن خونګر سره نه معلومیږي نه راښکاریږي. دا مداده چې ورور یو ډاکټران جوړه ته مار پکې یو ډاکټرانو پوښتنه در باندې وکړي. ډاکټر
شاو خواش پیته کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ ته ناست او ګیلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیایي ټولنیزو او د مالداري ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل کلیو او بانډو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي، خو په وینا یې د دوی د حال پوښتنه څوک نه کوي.
نه پوښتنه کوي، نم د شش کال کې د ډاکټران دلی دي، نه ورور کښنیان هم ټول سینه بغل دي پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي، ورور مشتنه راځي نه مشتره معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبی زون کې پراخ څرځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه ویاله او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا یو نیم میلیون او د کوچانو د استازو په خبره پنځه میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وای له وچکالی سره سم د مالداری هغه په خوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری وس خداسي نه دی لکه په خواسي وی سلور 1500 میلیون لرلې صابن ته پورته کېدلو بیر تر اخته کېدلو وس خونو سلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند ژوندۍ خونداره کړدی په برابر ته وینې دام خیمه ولاړې دي هغه پینی پینی دي هر ځای سوري سوري دي په دغه خپل شپه ورستېره وو.
د پخوانی جمهوریت نظام په وروستیو کې دورینه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر ګو یو شمیر ولایتونو کې هم اول منزل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو لاسل نظمکه به د همغه سیمه کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوی څرځایونه آزادوي. خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبره هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته هم له اړوند چارواکو سره د څرځایونو روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړې دي. خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نو ښه خبره به دا وي چې پیلي نظام د کوچانو هغه
قربان. نذیر احمدزی په پخوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکې او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوي وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړی ده، بالخصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده. دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخله، د دوی له استوګن له هر څه نه به استفاده کولې. همدغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلاتو سره مواجه سو، خو کله چې دغه نظام راغی په یواز دي چې کوچانو ته وده ورکړي. هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړي وو هغه هم له پښو نه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو، هغه یې راواخیست، بیرته یې سرحداتو پورې مربوط کړ. او دوی ته چې کوم ښارګوټي د جمهوریت په وخت کې موږ هغه وخت حاکمانو لخوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشت شي، او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای هغه هم دوی بیرته هغه ښارګوټي کینسل کړل، او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نوره مالیه یې په حواله کړې ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څرځایونو او د مالدارۍ د ودې په خاطر په اوړي او ژمي کې خپلې کډې نورو سیمو ته باروي، او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وایي د انګور اډې او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مخ تړل شوي چې په خوا به پرې تګ راتګ آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له ژوب څخه ازادي راډیو ته ویلي کوچان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلند کوي او نه هم د افغانستان لاره ورته خلاصوي.
کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پریدي. کوچان نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي، او نه د چمن بارډر ته خلاصوي، نه دلته پاکستان کې به داخل کې پریږدي.
یو شمیر نورو کوچانو هم د ډیوران کرښې له هغې غاړې ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی له خپلو رمو او کډو سره په سرحد کې ایسار شوي چې بعدې ورځې ګالي. مونږ د کوچانو د دغو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله. د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبرې وکړي. د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لومړیو کې د خبرو ژمنه وکړه، خو وروسته یې وویل چې ازادي راډیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې.